د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وایي د کونړ د زلزله ځپلو د ملاتړ لپاره د دوی د طبي مرستو یوه نوې کارګو کابل ته ورسېده. دغه بسته کې 15 متریک ټنه ژوند ژغورونکي طبي وسایل شامل دي. دبليو ایچ او د دوشنبه په ماښام یو خبر پاڼې کې ویلي چې له دې کارګو سره زلزله ځپلو ته د دوی د بیړنیو طبي مرستو اندازه نږدې 80 ټنو ته ورسېده. دغه مرستې د یاد سازمان د دوبۍ له ګودامه افغانستان ته انتقال شوي چې د جراحي کیټونه د لومړنیو مرستو بستې د غیر ساري ناروغیو د درملنې مواد او دارو درمل پکې شامل دي. کونړ کې د اګست 1 زلزلې د طالب چارواکو په وینا له 200 ډیر کسانو وژل او له 3600 ډیر نور ژوبل کړل. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې پروندو شنبه ویل د ټولو اغیزمن شوو خلکو شمیر 4000 ته رسیږي. د فرانسې پارلمان پرون دوشنبه د دغه هیواد صدر اعظم فرانسوا بایرو سلب صلاحیت کړ او له دې سره یې د هغه دولت وپرځوه. دا د اروپا د دویم ستر اقتصاد لرونکي هیواد لپاره یو نوی سیاسي ناورین دی او اوس ولسمشر ایمانویل ماکرون اړ دی چې نوی صدر اعظم معرفي کړي. دا به له 13 میاشتو راهیسې څلورم صدر اعظم وي چې ماکرون یې د باور لپاره پارلمان ته ورپیژني. فرانسوا بایرو پرون د پارلمان 346 غړو د عدم اعتماد رایه ورکړې. حال دا چې د ده په ګټه کارول شوې رایه 104 نوي وي. 94 کلن بایرو د 2024 کال په ډسمبر کې د فرانسې د صدر اعظم په توګه ټاکل شوی و. امریکایي او اروپایي چارواکو پرون دوشنبه پر روسیې د نویو بندیزونو په اړه غونډه کړې او ټاکل شوې چې بحثونه یې نن سه شنبه هم دوام ومومي. اسوسییټډ پریس د وی با خبره سرچینې په حواله لیکلي چې غونډه د امریکا په خزانه وزارت کې جوړه شوې و او پکې پر روسیې د اقتصادي فشارونو له هغې ډلې د دغه هیواد د تیلو پر سکتور د بندیزونو او د تعرفو لوړولو یادونه وشوه. دغه سرچینې ویلي ترامپ غواړي چې د همدې فشارونو د لارې روسیا د اوکراین د جګړې پای ته رسیدو ته مجبور کړي، خو په خبره یې د چاره کې د دوی د اروپایي متحدانو بشپړ همکاري اړینه ده. د متحده ایالاتونو د دغه غونډې ګډونوال هغه امریکایي او اروپایي چارواکي یاد شوي چې د انرژي بندیزونو او دغه راز مالی او سوداګریزه چارې مختوړي. تیره پنځشنبه په پاریس کې د اوکراین د وضعیت په اړه یوې غونډې ته خپله ډونالد ټرمپ هم په ډاګه وویل چې اروپایي ټولنه باید د روسیې د تیلو او ګازو په پیرلو بندیز ولګوي. او د کرکټ آسیایي جام نن سه شنبه د افغانستان او هانګ کانګ په لوبي سره پیلېږي. لوبه ماښام 8 بجې د اماراتو په شیخ زاید سټیډیوم کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په بی ګروپ کې له هانګ کانګ، بنگلاديش او سریلانکا سره لوبه کوي. د هند، پاکستان، متحده عربی اماراتو او عمان د کرکټ لوبډله بیا په الف ګروپ کې سره لوبېږي. افغانستان تر دې لوبه مخکې د اماراتو په کوربتوب له پاکستان او کوربه هیواد سره یو درې اړخیزه لوبلړۍ درلوده چې دویم مقام پکې خپل کړ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا او احترامات ممنې کډر مون او ګللی زكون کو یو زلبه هم تاسو ټول تشرغ واسم دلن ورځی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برات روغ جوړ او صحتمند او سړي د صحت به پتن وي. درنه او ګللی زكون کو لکه څنګه چې زموږ استاد دلن ورځی درس مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دی. نن ورځ به موږ افغان مشهور مېرمن و پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لبه معلومات ترلاسه کړو. درنه او ګللی زكون کو لکه څنګه چې زموږ استاد د تیر ورځی دوست د روښانه بیگم اړوند و مرو تاسو روښانه بیگم په حق له معلومات ترلاسه کړل. د مو پیژندل چې روښانه بیګم څوک او اثر ول شخصیت وو او کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی او په اولې نوم په تاریخ کې په زرینو کښو سره لیکل شوی دی. نو همدارنګه درنو ځکون کو ستاسو د ټولو لپاره مې د همدغه سي اتلې قهرمانې زړوري او خوشاري افغان مېرمنې په حق له معلومات چمتو کړی دی. هلمند يم چې نن ورځ یو ځل بیا هم د درس تر پای پورې رسره ملکیه وکړي او یو څه زده کړي. درنو ځکون کو مخکله دینه چې ستاسو لوست پیل کړي تاسو ټول ته یادونه کوم دغه درسونه چې تاسو لولئ دا نه یوازې دا چې تاسو د افغانستان مشهور میرمنې پیژنئ، بلکې د دې ترڅنګ تاسو د افغانستان د تاریخ هم لولئ. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، زموږ ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري، او دغه 5000 کلن تاریخ کې نیمایي برخه یې افغانو میرمنو جوړه کړې ده. د هغو افغانو میرمنو څخه موږ د 100 تنه افغانو مشهور میرمنو اړوند معلومات ترلاسه کوو، او د هغو په حق پیژندګلوي ترلاسه کوو. دا نه یوازې دا چې موږ افغاني مشهوري میرمنې پیژنو، بلکې د دې ترڅنګ موږ افغان تاریخ هم پیژنو، او د افغانستان د تاریخ په حقله هم معلومات ترلاسه کوو. نو هیله ده چې دغه درسونه جدي توګه توجه وکړي، او په ازادانه او په ښه توګه سره یې زده کړي. نو درنو زده کوونکو، له تاسو ټول څخه هیله لرم چې د نن ورځې د درس نوټ د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې واخلئ، او مهم ټکی یې د خپل ځانو سره نوٹ کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو، راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې یو لسم لوست موضوع مخفي بدخشي ده. لولو چې مخفي بدخشي څوک و، څه ډول شخصیت و، او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي؟ مخفي بدخشي، مخفي بدخشي د افغانستان له مشهورو فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو څخه و چې ذات د شاعري، لیکوالي او ټولنیزې فعالې په توګه پیژندل کېده. لولو چې مخفي بدخشي د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو اتلو، قهرمانو، فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو له جملې څخه و، او زیاتره وخت د یو شاعري، لیکوالي او ټولنیزې فعالې په توګه سره پیژندل کېده. یعنی دومره زیات شهرت یې درلودله چې زیات شمېر کسانو به ورته د یو شاعري، لیکوالي او ټولنیزې فعالې په توګه سره ورته وایه. اوس هم په دې برخه کې لولو چې د هغې ژوند سره ول و، د هغې ژوند پیل په کوم وخت کې او څنګه وشو. د ژوند پیل هغه په بدخشان کې چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د غنی فرهنګي تاریخ لرونکي سیمه ده، په یو فرهنګي او ادبي کورنۍ کې زیږېدلې وه. د هغې بشپړ نوم مخفي شاه بدخشي و. مخفي له کوچنیوالي څخه د پارسي ادب او فرهنګ سره آشنا و، او د شعر لیکلو سره یې ډیره مینه درلوده. لولو چې مخفي بدخشي په بدخشان کې د افغانستان په شمالي ختیځ د غنی فرهنګ تاریخي لرونکي یوه سیمه وه چې دا په خپل په دغه سیمه کې د یو فرهنګي او باطلم او باسواده کورنۍ کې پیدا شوی و. یعنی مخفي بدخشي تاریخ چې پیلېږي، هغه په خپل د یو تعلیم یافته او باسواده کورنۍ څخه پیلېږي. د هغې بشپړ نوم چې و، یعنی مکمل نوم چې و، مخفي شاه بدخشي و. مخفي بدخشي له کوچنیوالي څخه ډیر زیات مینه او علاقه شوه هغه د فارسي ادبیاتو سره، و د فارسي ادبیاتو او کلتور لپاره یې ډیر زیات شعرونه او داستانونه لیکلي دي. یعنی د دې ډیر زیات مینه، ذوق او علاقه د شعر ویلو سره و. زده کړې، مخفي بدخشي خپلې زده کړې په بدخشان کې پای ته ورسولې، او بیا یې د زده کړو دوام لپاره کابل ته لاړل. په کابل کې هغې د فرهنګي او ادبي شخصیتونو سره پیژندګلوي وکړه، پیژندنه وکړل، او په دې دوره کې یې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه د شعر ویلو او لیکلو سره ډیره مینه پیدا کړه. لولو چې مخفي بدخشي خپل لومړنۍ زده کړې په بدخشان کې پای ته رسولې دي. یعنی کله چې مخفي بدخشي په بدخشان کې پیدا شول، نو په همدغه ځای کې یې خپل لومړنۍ زده کړې پای ته ورسولې. د لومړنۍ زده کړو ویلو څخه وروسته مخفي بدخشي دا فیصله وکړه تر څو نور هم زده کړې وکړي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي. نو د نورو زده کړو لپاره یې هم د لوړ زده کړو لپاره کابل ته لاړل. کله چې دا کابل ته لاړل، په کابل کې د فرهنګي، کلتوري او د تمدن لرونکو ادبي شخصیتونو سره پیژندنه وسپله، او د هغې خوی سره یې ملاقات وکړه. او په دې دوره کې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه د شعر ویلو سره ډیره مینه او علاقه پیدا شوه. شاعری او لیکوالی، مخفي بدخشي د افغانستان له مشهورو شاعرانو څخه و چې اثر یې زیاتره د ری پارسی ژبه لیکل شوی دی. هغې شعرونه زیاتره د ټولنیزو او سیاسي، فرهنګي او انساني موضوعاتو په اړه دي. لولو چې مخفي بدخشي د افغانستان یو له مخکښو او پرمختللو شاعرانو له جملې څخه و، کوم چې زیات شمېر اثر یې په دري او پارسی ژبو سره لیکلي دي، او د هغې زیاتره شعرونه چې هغه د افغانستان پر دود، کلتوریز او ټولنیزو، اجتماعي او سیاسي، فرهنګي، انساني موضوعاتو باندې ولاړ دي، او ټول یې دغه موضوعات پکښې رانغښتلي دي. د مخفي د اشعارو ځانګړتیاوې نه یوازې د ژبې ښکلا او د بیان قوت و، بلکې د هغې د ټولنیزو او سیاسي معناوو ژور درک هم و. یعنی مخفي بدخشي دغه کومو اشعارو، یعنی کوم شعرونه او لیکنې چې دی کولی، چې د هغو خاصه ځانګړنه، خاصوالی یې نه یوازې دا و چې د هغې چې کوم شعرونه لیکلي و کوم شیرونه چې باندې په ژبه باندې تکرارول، یعنی دغه د دې خبرو کولو د دې شیر ویلو طریقه او د بیان قوت یې ډیر شایسته و، بلکې د دې ترڅنګ د هغې کوم شیرونه چې دی لیکلي و ټول پر ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو باندې ولاړ و، نو په همدې خطر سره دغه ټولو شیرونه یې ډیره ژوره معنا درلودل، او هر چا چې به دغه شیرونه اوریدل د هغې څخه به یو ډول فهم او درک اخیسته، نو په همدې خطر سره د دې شیرونه ډیر زیات ځانګړي او خاص و. هغې د بشر حقوقونو، ښځو مساوات، د ښځو مساوات او د ظلم بیدالتی پر ضد مبارزې ته په خپلو اشعارو کې ډیره پاملرنه کړې ده، چې د هغې اثر د مختلفو نسلونو لپاره په زړه پورې او ګټور و. پخپی بدخشی نه یوازې دا چې په سیاسي ډول سره یې خپل شعرونه بیان کړي و، بلکې د دې ترڅنګ مخبی بدخشی په خپلو اشعارو کې د بشر حقوقونو ته ډیره زیاته پاملرنه کړې و، د ښځو د مساوات او د ښځو د حقوقونو د دفاع لپاره ډیر زیات شعرونه او اشعار ویلي و، او همچنان د ظلم او بیعدالتۍ پر ضد باندې هم ډیر زیات اشعار ویلي و، چې په خپلو اشعارو کې ډیره زیاته پاملرنه دغو برخو ته کړې و. او د دې د ټول اثر دغه ټولې ادبي ټولګې د ټول په مختلفو نسلونو لپاره یو په زړه پورې او ګټور معلومات و، اوس هم ټول خلک د دې د معلوماتو څخه استفاده کوي. ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه اوس هم په دې برخه کې د محبوب بدخشي ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه ولولو، چې محبوب بدخشي کوم ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه سرته رسولي دي. محبوب بدخشي یوازې شاعر او لیکوال نه و، بلکې د ټولنیز فعالې په توګه یې هم په خپل ټولنه کې پیژندنه لرله. یعنې محبوب بدخشي نه یوازې دا چې یو شاعر او لیکوال و، بلکې د دې ترڅنګ په خپل ټولنه کې د یو مدني فعالې په توګه سره هم پیژندل کېده، او پیژندګلوي یې په دې برخه کې درلودل. هغې د ښځو او نجونو د زده کړو تزویج لپاره ډیرې هڅې وکړلې. یعنی محفوظ بدخشي د ښځو او نجونو د زده کړو د پراختیا او پرمختګ لپاره ډیر زیات هڅې او کوششونه وکړه، ترڅو افغان نجونې هم زده کړه وکړي او خپلو زده کړو ته لاسرسی ولري. د سیاسي او ټولنیزو سختو حالاتو باوجود محبوب بدخشي د افغانستان د کلتور او هنر د ساتنې لپاره تل هڅه کول، که څه هم په هغه وخت کې ډېر سیاسي ستونزې، مشکلات او سیاسي ننګونې به ډېر زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کېده، خو بیا هم د دوو سیاسي او ټولنیزو ستونزو باوجود هم محبوب بدخشي کوشش کوه چې د افغانستان د دود، کلتور او فرهنګ د هنر څخه ساتنه وکړي، او هغه په پیشرفته توګه سره مخې ته یوسي. د ښځو د حقوقو دفاع په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د ښځو حقوقونه محدود او تر فشار لاندې و، محبوب بدخشي په خپلو اشعارو او مقالو کې د ښځو د حقوقو دفاع وکړل، او د هغوی د زده کړو او ټولنیز ګډون اړتیا یې بیان کړل. نه یوازې دا چې محبوب بدخشي د شعرونو کې کلتوري موضوعات ډیر زیات بیان کول، بلکې د دې ترڅنګ په کوم وخت کې چې افغانستان د ښځو حقوقو ته زیاته پاملرنه کول، ښځو ته محدود حقوقونه ورکول شوي، خو بیا هم دغه حقوقونه ډیر زیات تر فشار لاندې و، او ښځو خپل ټول اصلي حقوق نه درلودل. نو په دغه وختونو کې محبوب بدخشي په خپلو اشعارو او مقالو کې ډیر زیات د ښځو د حقوقو د دفاع لپاره اشعار بیان کړي و، او د هغوی د زده کړو اړتیا یې په ټولنه کې بیان کړي و، چې نه یوازې زموږ ټولنه د نارنه و او د هلکانو زده کړو ته اړتیا لري، بلکې د دې ترڅنګ زموږ ټولنه د انجونو زده کړو ته هم اړتیا لري. یعنی دې په خپلو اشعارو کې د انجونو او ښځو د حقوقو څخه هم دفاع کړې وه. سیاسي فعالیتونه په دې برخه کې ولو چې سیاسي فعالیتونه سوا مخفي بدخشي په سیاسي ډګر کې هم فعاله و. هغې تل د ظلم او بیعدالتۍ پر ضد مبارزه کول، او د انساني او ټولنیزو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره یې هڅې کولې. یعنی نه یوازې دا چې مخفي بدخشي د ښځو د حقوقو لپاره دفاع کول، بلکې د دې ترڅنګ سیاسي فعالیتونه هم درلودل. مخفي بدخشي په سیاسي ډګر کې فعاله ونډه درلودله، په هغه کې یو له مخکښو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. هغې تل د ظلم او بیعدالتۍ پر ضد باندې مبارزه کوله، او د هغوی که حق ولا او باطل باطل بل، او د انساني او ټولنیز له حقوقو د ترلاسه کولو لپاره همیشه هڅه او کوششونه کول. اوس هم درنو زده کوونکو د درس په دې برخه کې راځو چې د محبوب بدخشي کلتور او میراث، چې هغه کوم کلتوري میراث یې موږ ته پاتې شوی دی، هغه لولو. لولو چې محبوب بدخشي موږ ته کوم کلتوري میراث پرېښودل دي. د محبوب بدخشي میراث یوازې د شعر او ادب په ډګر کې نه دی پاتې، بلکې هغې د ټولنیزو او فرهنګي پوهاوي په لوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی. هغې د افغانستان د معاصر تاریخ په کلتوري څیرو کې ځانګړی ځای درلوده. ولو چې محبی بدخشی نه یوازې دا چې شعرونه او ادب په ډګر کې یې کار سرته رسول دي، بلکې د دې تر څنګ د ټولنیزو او فرهنګي پوهاوي په لوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی او په دې برخه کې هم ستر کارونه او خدمتونه سرته رسولی دي. او د افغانستان د معاصر تاریخ په کلتوري سیرو کې ځانګړي ځای خپل ځان ته جوړ کړی دی چې له همدې عمل څخه د افغانستان په تاریخ کې ځای لري او د دې نوم په د افغانستان په تاریخ په زرونو کې سره لیکل شوی دی. نو درنو زکون کو هیل د چې د دې ځای پر تاسو په درس باندې پوسی وي یاست چې محبوب بدخشی څوک او سړول کارونه سرته رسولی و او کوم مقام په افغانستان کې درلودي. اوس هم د درس په دورستاني برخه کې راځو په دې برخه کې لولو چې محبوب بدخشی څه وخت او کله وفات شوله او څنګه لدی نړۍ څخه لاړن. محبوب بدخشی په 1915 میلادي کال کې په کابل کې وفات شوه. د هغې اثر او غیزې تر نن ورځې پورې د افغانستان په کلتور او ټولنه کې د ارزښت وړ دی او د خلکو په یاد کې پاتې دی. لولو چې محبوب بدخشی په 1915 میلادي کال کې په کابل ښار کې وفات شوه او مهالته بیرته خاور ته وسپارل شوه، یعنی د دې څخه دا معلومیږي چې محبوب بدخشی نه یوازې چې د افغانستان ته ډېر زیات اثر پرېښلی، بلکې د دې تر څنګ د افغانستان په کلتوري ټولنه کې د ارزښت وړ شخصیتونو له جملې څخه ده چې نن ورځ هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال په توګه سره کارول کېږي. یعنی همیشه د افغانو مېرمنو ته د یو سمبول په توګه سره یادونه کېږي چې محبوب بدخشی داسې یو شخصیت و چې نه یوازې شعرونه او لیکوالي لیکله، بلکې د دې تر څنګ په سیاست په ډګر کې هم فعال وندر درلودل. د مدني فعالو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدله چې اوس هم په تاریخ کې نوم لیکل شوی دی او د یو نسل څخه بل نسل ته د دې اړوند معلومات انتقالېږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس هله د چې تاسو په یو څه باندې پوسی او اوسېږي. اوس هم د درس په راتلونکي برخه کې تاسو د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولې کې د پخوانیو درسونو او نننۍ درس موضوع باندې بیا کتنه وکړي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن د ورځې د درس لنډیز لیکي او هم چنان د پخوانیو ورځو درسونو باندې او د نن ورځې پر درس باندې به بیا کتنه کوي او وګوري چې تاسو څومره درسونه زده کړی دي او څومره مو د افغان مشهور مېرمنو اړوند معلومات ترلاسه کړی دي. او د لومړي ورځې څخه تر نن ورځې پورې تاسو څومره افغان مېرمنې پیژنئ. نو درنو زده کوونکو، اوس مرسته ستاسو د نن ورځې درس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. خدای دې وکړي تاسو په یو څه باندې پوسی واوسیږي. نور نو ستاسو قدرمن وخت نه نیسم، په ښه وخت ته غواړم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهلا و احترامات یوزر به هم تاسو ټول کډرمنو او درنو زده کوونکو ته وړاندې کوم. اله من دیم چې تاسو ټول برتر او جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت جمع په تنوي. درنو کللی زده کوونکو، یوزر به هم تاسو ټول تشرفاس په درنو رسې درسي موضوع ته د کسرنګ سیس مرو تاسو د نن ورځې درسي مضمون ته افغان مشهور مېرمن اړوند دی. مرو تاسو بنن افغان مشهور مېرمن او پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. درنو زده کوونکو، لکه څنګه چې په تیر لوستنه کې موږ د افغانستان تکړه با استعدادی او مشهور افغان مېرمنې وپیژندلې، نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسي د اتلې افغان مېرمنې اړوند معلومات ټول ته چمتو کړی دی. هیله من دیم چې د درس تر پایه پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې تاسو لوست پیل شي، د هغه څخه مخکې تاسو ټول درنه زده کوونکو باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولرئ، تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. راځو درنو زده کوونکو خپل د لوست پر لور باندې زموږ تاسو ته نن ورځې دولسم لوست موضوع محجوبه خرابي ده. ولې چې محجوبه خرابي څوک و، سره او شخصیت و، او کوم کارونه زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي، او ولې نو په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. محجوبه حربی، محجوبه حربی هغه د افغانستان په کلتوري او ټولنیز تاریخ کې یو له مهمو او اغیزمنو شخصیتونو څخه و. نوموړي د یو لیکوالي، شاعر او ټولنیز فعال په توګه پیژندل کیږي چې په افغانستان کې د ټولنیز پوهاوی او د ښځو د حقوقو او فرهنګي مسلو په لوړولو کې مهم رول لوبولی دی. ولو چې محجوبه حربی په افغانستان کې یو له پرمختللو او مخکښو کلتوري او ټولنیزو تاریخي مېرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې نه انا یو لیکوالی شاعری او ټولنیزی فعال په توګه سره هم پیژندل شوې ده، او هم چنان د شذو د حقوقو او د فرهنګي مسلو په لوړول کې په نستړ کې دونکو خدمتونه سرته رسول دي، او په دې برخه کې مهم رول یې لوبولی دی. محجوبه خربی د افغانستان په بادغیس ولایت کې زیږیدلې ده. هغه په 1215 هجری قمری کال کې چې د 1918 میلادي کال سره سمون لري وزیږیده. لولې چې محجوبه په خپله د افغانستان په بادغیس ولایت کې زیږیدلې ده چې د زیږدون اصلي نیټه یې د 1215 هجری قمری څخه پیل چې دغه 1215 کال د 1918 میلادي کال سره سمون لري د بادغیس په ولایت کې وزیږیدل. تعلیم محجوبه حربی خپل لمرنی او منځنی زده کړې په بادغیس کې بشپړه کړې، او فعالیتونه او لاسته راوړنې د لیکوالي او شاعري په توګه. محجوبه حربی په بیلابیلو ټولنیزو، فرهنګي او سیاسي برخو کې ډیر اثر لیکلي دي. د هغې کارونه اکثره په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو او ننګونو سره معامله کوي، په ځانګړې توګه د ښځو حقونو او د تعلیم باندې تمسکر کوي. نوموړي په ډیرو کلتوري او ټولنیزو حلقو کې ویناواله او مدني فعاله هم وه. نولو چې محجوبه خروي په خپل لومړنۍ زده کړې او منځنۍ زده کړې د بادغیس په ولایت کې بشپړه کړې دي. په کوم ولایت کې چې دا پیدا شوې او په هماغه ولایت کې یې خپلې لومړنۍ او منځنۍ زده کړې پای ته رسولې دي، او د دې د مهمو لاسته راوړنو او مهمو فعالیتونو څخه د لیکوالي او شاعري په توګه سره په بیلابیلو ټولنیزو او فرهنګي او سیاسي چارو کې یې مختلف اثار لیکلي دي. چې دغه اثار او دغه کارونه چې دی سرته رسولي دي، اکثره یې په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو او سیاسي ننګونو په برابر باندې جوړ کړي دي. په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو د تعلیم باندې ډیر زیات تمسکر کړی دی، ډیر زیاته توجه او دقت یې په خپلو شعرونو او اشعارو کې همدغو برخو ته کړی دی. نوموړي په ډیرو کلتوري او ټولنیزو حلقو کې د یو ویناوال یا هم ویاندې په توګه سره هم پاتې شوې ده، او هم چنان د یو مدني فعالې په څیر سره یې هم مقام درلود، یعنی یو مدني فعاله هم وه. د محجوبه حربی لسته راوړنې، محجوبه حربی یو لسترو لسته راوړنو څخه په افغانستان کې د ښځو د حقوقو حاصل او له جنسیتي تبعیض سره مبارزه وه. یعنی نوموړي په افغانستان کې لسترو لسته راوړنو او هغه قانون چې دی سرته رسول دي، یو په افغانستان کې د ښځو د حقوقو حاصل و ښځې دي ته چمتو کول چې هغوی باید د خپلو حقوقو څخه دفاع وکړي او خپل حق باید ترلاسه کړي، او هم چې د دې ترڅنګ له جنسیتي تبعیض سره مبارزه وه. یعنی دی دغه قانون څخه سخت نفرت درلوده. هغې د ښځو او نجونو د تعلیم پر اړتیا ټینګار وکړه، او د ښځو لپاره یې د ځانګړو ښوونځیو د جوړولو او پراختیا لپاره پراخې هڅې وکړلې. یعنی په هغه وخت کې محجوبه خروي ډیر زیات ستر خدمتونو څخه چې وو، هغه په خپله د ښځو او نجونو لپاره د تعلیم هڅه وه، او د ښځو او نجونو لپاره پر تعلیم باندې ټینګار و. په هغه وخت کې د ځانګړي او مشخص ښوونځي هم د نجونو د تعلیم د پراختیا لپاره پرانستلې. پر دې سربېره یې په فرهنګي برخو کې هم فعالیت درلودل، او په افغانستان کې د دري او فارسي فرهنګ او ادبیاتو په خپراوي کې اغیزمن رول درلودل. یعنی د دې سربېره هم چنان نه یوازې دا چې د افغانستان د ښځو د حقوقو لپاره مبارزه کول، بلکې د دې ترڅنګ په فرهنګي برخو کې یې هم فعالیت درلود، او د افغانستان کې یې په فارسي او ژبه باندې د فارسي ادبیاتو د خپرولو لپاره ژوره اغیزه درلودله، او ژور ستر خدمتونه یې هم په همدې برخه کې سرته رسولي وه. د یوې لیکوالې په توګه محجوبه خروي وتوانېدله چې خپل اثار په فارسي او پښتو ولیکي، چې د افغانستان په تاریخ کې د مهمو کلتوري چنو په توګه پیژندل شوی. د هغې شعرونه او لیکنې نه یوازې په افغانستان کې دننه، بلکې په بهر کې هم د پام وړ وه. یعنی محجوبه خاوري د یو شاعر او لیکوال په توګه سره په دې باندې وتوانېدله تر څو خپل اثر په پښتو او فارسي ژبه سره ولیکي، او په افغانستان په تاریخ کې یو له مهمو کلتوري سرچینو څخه وشمیرل سي. یعنی دغه کار سرته ورسوه، او دغه کار کولو باندې وتوانېدل. د هغې شعرونه او لیکنې نه یوازې دا چې د افغانستان په افغانستان کې دننه د ارزښت او اهمیت وړ دي، بلکې د دې ترڅنګ په بهر کې هم د پام وړ برخه لري او د توجه وړ دي. سیاسي او ټولنیز فعالیتونه لولو محجوبه خروي د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ په سیاسي او ټولنیزو برخو کې هم فعاله و. یعنی نه یوازې دا چې د شعرونه لیکل بلکې د هغه ترڅنګ د فرهنګي او فعالیتونو ترڅنګ په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم فعاله ونډه درلودله. نوموړي په 1980 او 1990 کلونو کې د یوې ټولنیزې او د ښځو د حقونو د فعالې په توګه وپېژندل شوه او په دې دوره کې یې له ډېرو ټولنیزو او کلتوري خوځښتونو سره همکاري وکړله. هغې د بیان د ازادي او بشري حقونو په ملاتړ کې هم کار کړی دی. یعنی محجوبې نه یوازې چې د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ بلکې د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ کې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم پوره ونډه واخیستله چې دغه په 1980 کال او 1990 کلونو کې د یوې ټولنې او د ښځو د حقونو د مدني فعالې په توګه سره وپېژندل شوه. یعنې د هغوی د رهبر په توګه سره وپېژندل شوه او په دې دوره کې یې ډېر ټولنیز او کلتوري خوځښتونه او فعالیتونه سرته ورسول چې په هغه کې یې د بیان ازادي او د بشر د حقونو څخه یې ملاتړ سرته رسوه. د نوموړي آثار اوس هم د افغانستان په کلتوري او ادبي خلکو کې د درناوي وړ دي او په افغانستان کې د کلتور او ټولنیز پوهاوي او پوهاوي په پراوي کې د هغه اغیزه دوام لري. یعنی نوموړي چې کوم آثار کوم شعرونه کوم لیکنې چې کړې د افغانستان په کلتور او ادبي خلکو کې پوره د احترام او قدر وړ دي او اوس هم ټول خلک ورته درناوی کوي او په افغانستان کې د کلتور او ټولنیز پوهاوي په خپراوي کې هم ستره اغیزه درلودل. محجوبه خروي د افغان اولس د یو نامتو فرهنګي شخصیت په توګه په یاد کې پاتې ده. یعنی محجوبه خروي چې د خپل د افغانستان د اولس یعنی د ټول افغان ملت لپاره د یو نامتو او فرهنګي شخصیت په توګه د ټولو په یاد کې پاتې ده او ټولې عزت او قدر او درناوی لري. اوس هم درنو زده کوونکو در دې د لوست په دې برخه کې د محجوبه کلتوري میراث ولو چې محجوبه کوم کلتوري میراث یې زموږ تاسو ټول افغانانو لپاره پرېښودلی دی. محجوبه خروي په یو ستر فرهنګي میراث پرېښې چې د بشري حقونو د ښځو تعلیم او د پارسي ادب خپراوي ته یې په پام ځانګړی ځای لري. یعنی د دغو ټولو محجوبه خروي چې د یو ستر فرهنګي میراث چې موږ ته پاته کړی دی هغه د بشر د حقونو او د ښځو د تعلیم او فارسي ادبیاتو خپراوي ته په پام کې ځانګړي ځای نیولی دی. د هغه آثار اوس هم کارول کیږي او مطالعه کیږي او د افغانستان په کلتوري او تاریخي په تاریخ کې مهم رول یې لوبولی دی. یعنی د دې ټول هغه آثار کوم فعالیتونه کوم شعرونه او داستانونه چې دی لیکلي وو اوس هم د افغانستان په کلتور په فرهنګ کې یو له مهمو تاریخي آثارو له جملو څخه شمېرل کیږي چې خورا ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو زموږ درس په راتلونکي برخه کې هم د محجوبه خروي مړینې لولو چې محجوبه خروي څرنګه خپل ژوند له لاسه خبر کړه او څنګه له دې دنیا څخه یې سترګې پټې کړلې. محجوبه خروي په 1988 کال په داسې وخت کې مړه شوه چې افغانستان په کورنۍ جګړو او بهرني اشغال کې ښکېل و. خو د کمونیستي انقلاب وروسته او پر افغانستان د شوروي له باکه څخه مخکې کلونو کې مړه شوه. یعنی محجوبه په 1988 کال په داسې وخت کې مړه شوه کله چې افغانستان د کورنیو جګړو او ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ و. یعنی افغانستان په سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ و او په سترو سیاسي ستونزو او مشکلاتو باندې اخته و. نو په داسې یو حالت کې نه یوازې دا چې په هغه وخت کې د کمونیستي انقلاب رامنځته کېده بلکې د دې ترڅنګ د شوروي د واکمنېدو څخه مخکې وخت یا هم مخکې کلونو کې محجوبه خروي خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه او د دې پانی نړۍ څخه یې سترګې پټې کړلې. نو درنو زده کوونکو دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې تاسو یو څه پوه سی اوسیږي او د محجوبه خروي اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي چې محجوبه خروي څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي او څنګه یې نوم په تاریخ کې ولیکل شو. نو درنو زده کوونکو هیله مند یم چې په راتلونکي وختونو کې هم همدغه درس همدغه سپایات وساتي او هیڅکله هم هېر نه کړي او د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره یې هم شریک کړي. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو درنو کولالۍ زده کوونکو کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول درانه زده کوونکي به د نن ورځې د درس لنډیز لیکئ چې تاسو نن ورځ څه زده کړل، په څه باندې پوه شوه او کوم معلومات مو ترلاسه کړله، او هم چې نن د دې تر څنګ د نن ورځې پر لوست باندې او د تیرې ورځې پر لوست باندې به بیا تکرار کوئ او مهم نکات به یې په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کوئ. انشاءالله تاسو ټول به هغه بدلونونه په خپلو ځانو کې ووینئ کوم چې په لومړیو ورځو کې تاسو د افغانستان د تاریخ اړوند معلومات ترلاسه کول او اوس یې تاسو ترلاسه کوئ. نو تاسو به ووینئ چې تاسو څومره اتلې افغانې مېرمنې پیژنئ او څومره مو د دوی په حقله معلومات ترلاسه کړي دي. نور نو ترنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست به تر همدې ځای پورې وختلی وي چې تاسو ټول به راڅخه خسته شوي نه یاست او د نن ورځې په درس کې به مو یو څه زده کړي واوسیږئ. د نن ورځې د لوست پای تر بل د درس پورې له تاسو ټولو درنو زده کوونکو څخه خدای پاماني اخلمه. ښه وخت ته غواړم. د الله پامان. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. ښه وخت.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خونځیو د بندیدو لقبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځي زده کړې. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
سلامونه ونی کی هلی مېمونې درنوز د کوونکو هله د چروغ او جوړ بیاسته وخت مو هم تر دې محل په خیر رسولي وی د ژوند چاري به مشه پر مخ سي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرح خلاص وایم. هله د چې د تل په سیر نن ورځ هم د لوست راخلنی شي بر سره مل اوسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د ملاتړ سیستم جوړول دي. په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې په هیجو چې د ملاتړ سیستم یعنی څه معنی لري او څه ډول جوړیږي، څنګه کولای شو یو شدم لاټر سیستم جوړ کو، کومې لارې چارې دي او د دې ترڅنګ دغه دم لاټر سیستم جوړول زموږ پر ذهني روغتیا، زموږ پر ورځنی ژوند او فزیکی روغتیا باندې کومې اغیز لري. نو په دې هیله چې د لوست راخلنی شي بو تاسو را سره ملتیا وکي او وکولای شي د دې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي او په خپل ژوند کې عملی کړئ ترڅو یو ښه ذهني روغتیا او ذهني آرامتیا ته تاسو ورسیږي. نو موضوع مو د ملاتړ سیستم جوړول دي. د ملاتړ سیستم جوړول چې دی هغه د احساساتي، رواني او ټولنیز ستونزو د سره د مقابله کولو یا د همدغه احساساتي، رواني او ټولنیز ستونزو د شمودریت لپاره یو ډیره مهمه لار ده چې دغه سیستم په جوړولو سره مشکوالای سو د خپل رواني ستونزو سره، د ټولنیز ستونزو سره، د احساساتي ستونزو سره په شډول سره مقابله وکړو. او دغه د ملاتړ سیستم زموږ او ستاسو د ژوند یو ډیر مهم ارختی چاغ بیا کولای سي زموږ سره مرسته کولای سي ترسو نور هم زموږ حوصله، زموږ سره د رواني او د ټولنیز او احساساتي ستونزو په حل کې موږ نور هم پیوړی کی. او دا سیستم ممکن د کورنۍ کسان په دې کې شامل وسی، د کورنۍ غړي په دې کې شامل وسی، کېدای شي د ستاسو همکارانو، ستاسو دوستانو هم نور داسې کسان چې هغه ستاسو د باور وړ کسان دي په دغه سیستم کې شامل وسی چې دې بیا کولای شي په سختو وختونو کې زموږ ستاسو سره مرسته وکړي. د ملاتړ سیستم جوړول یعنی دا چې تاسو داسې کسان په خپل ژوند کې ولري، کچیر هغه ستاسو دوستان اوسي، کچیر هغه ستاسو د کورنۍ غړي اوسي یا هم ستاسو همکاران اوسي، مګر داسې کسان اوسي چې تاسو پر هغه باندې باور ولري او هغه پر تاسو باندې باور ولري. په هر ډول شرایطو کې ستاسو ملاتړ اوسي، ستاسو حمایت وکړي، ستاسو لاسنیوي وکړي، په هر ډول شرایطو کې یا په هر ډول سخت وختونو کې ستاسو سره مرسته وکړي. نو د ملاتړ سیستم یعنی همدغه چې تاسو په دغه سیستم کې د باور وړ کسان ولري، یعنی داسې کسان ولري چې هغه په هر ډول حالاتو کې ستاسو همکار او تاسو سره مرسته وکي په دغه حالاتو کې. چې دغه د ملاتړ سیستم وویل د احساساتي رواني ټولنیزو ستونزو د مقابلې لپاره زموږ سره ډېره ښه مرسته کولی سي. رازو اهمیت دی دا چې د ملاتړ سیستم جوړول یا په ژوند کې د داسې باوري کسانو درلودل که چیرې هغه ملګري دوستان همکاران که هر څوک واوسي مګر د باور وړ کسان واوسي د دغه کسانو درلودل په ژوند کې څه اهمیت لري. اول دا چې د ملاتړ سیستم جوړول یا داسې باور وړ کسانو درلودل په خپل ژوند کې زموږ لپاره یو ډول عاطفي ملاتړ دی چې دغه د ملاتړ سیستم د لارې موږ کولی شو چې خپل احساسات، خپل ستونزې، خپل افکار، هر هغه حالت چې موږ لرو هغه په ښه آزاد ډول سره پرته د کوم ویرې، پرته د کوم فشار څخه، پرته د کوم اندېښنې څخه د دغه باور وړ کسانو سره موږ شریک کړو چې دا سیستم بیا د احساساتي فشار د کمولو، د رواني حالت د ښه کولو سره مرسته کوي ځکه موږ خپل احساسات، خپل افکار، خپل ستونزې هر څه دوی سره شریکوو. همدا چې زموږ احساسات او زموږ افکار د یو بل کس سره شریک شي ته په خپله احساساتي فشار کموي یا رواني حالت تو ذهني ارامتیا مرشه کوي. نو ځکه یو ډول عاطفي ملاتړ دی دغه سیستم جوړول. تر څنګه دغه سیستم کولای سي چې موږ د ټولنیز انزوا څخه لرې کړي یا د یوازیتوب او د ګوښوالي څخه لرې کړي ځکه کله چې تاسو د ملاتړ سیستم جوړ کړئ دا په دې معنی چې تاسو په ژوند کې د باور وړ کسان لرئ، داسې یو کسان لرئ چې تاسو د هر ډول ستونزو په هکله د هغو سره خبرې کولای سي، د خپل هر ډول افکارو او احساساتو په هکله د هغو سره خبرې کولای سي. نو کله چې داسې کسان زموږ او ستاسو په ژوند کې موجود اوسي یا تاسو دا ډول کسان ولرئ دغه سیستم یا ملاتړ سیستم تاسو ولري نو دلته تاسو د یوازیتوب، د ګوښوالي، د ټولنیز انزوا څخه لرې کیږي ځکه تاسو خپل افکار او خپل احساسات او خپل ستونزې د نورو سره شریکوي، د هغو سره اړیکه لري. ورپسې هم دغه د ملاتړ سیستم کې شامل کسان یا هغه کسان چې په دغه سیستم کې موجود اوسي یعنی ستاسو د باور وړ کسان، دا کسان کولای سي چې تاسو ته ښې مشورې درکړي، ښه لارښوونې تاسو ته وکړي چې هغوی ممکن خپله د ژوند په مختلفو برخو کې هغه تجربه کړې وي او د هغو په هکله پوهه لري چې دا هم ستاسو سره د ستونزو د حلولو په حلولو کې ستاسو سره مرسته کوي او ستاسو د ستونزو د حلولو لپاره ډېر ګټور دي. او د همدغه سیستم د جوړولو د لارې به تاسو کولای سي په خپل ژوند کې باوري کسان پیدا کړئ کله چې تاسو د کوم ستونزې سره، د کوم سخت حالت سره مخامخ کیږئ یا د هغه سره مخ کیږئ دا کسان به تاسو سره کولای سي شمرسته وکړي، تاسو ته د اړتیا وړ ملاتړ او پیاوړتیا درکړي، تاسو ته ځواک درکړي، ښې لارښوونې درته وکړي او عملي مشورې درکړي یعنی ستاسو سره په هر ډول حالاتو کې دوی ملاتړ ستاسو حمایت کوي، ستاسو ملاتړ دي او ستاسو سره مرسته کوي. نو د باور وړ خلکو ته لاسرسی یو بل اهمیت دی چې موږ کولی شو د باور وړ خلکو ته لاسرسی پیدا کړو. راځو دې ته چې څنګه کولای سو دغه د ملاتړ سیستم جوړ کو یا څنګه کولای سو دغه سیستم په شړ ډول سره جوړ کو. اول دا چې تاسو په لومړی قدم کې د باور ور کسان پیدا کړئ. د باور ور کسان هغه کسان کدی چې تاسو د کورنۍ غړي ووسی، کدی چې تاسو دوستانو همکارانی هر هغه څوک ووسی چې هغه د باور وړ وي یعنی داسې کسان چې تاسو په پوره شکل سره په هغه باندې باور لري، پرته د کوم اندېښنې څخه، پرته د کوم ستونزې څخه، پرته د کوم ویرې څخه د هر ډول حالاتو په هکله تاسو د هغه سره خبرې کولای سي یعنی تر دې حد باید دغه کسان د باور وړ ووسی یعنی که چیرې هغه هر څوک ووسی مګر د باور وړ ووسی تاسو پر هغه باندې باور ولرئ چې دا کسان بیا ستاسو سره په رښتینی ډول اړیکه کېدای سي اړیکه ولري او ستاسو د ستونزو په حق نه یوازې دا چې دوی خبرې وکړي یا تاسو ته مشوره درکړي په عملي ډول سره هم ستاسو سره مرسته وکړي یعنی باید دا رقم کسان وي چې هم تاسو ته مشوره درکړي او هم ستاسو سره په حقیقي او رښتینی او عملي ډول سره ستاسو سره کومک وکړي. دوهم دغه سیستم د جوړولو لپاره تاسو په هڅه وکړئ چې په ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړئ. ټولنیز فعالیتونه کچیر هغه سپورتي فعالیتونه اوسې، کچیر هغه سیمینارونه، ورکشاپونه یا داسې یو ځای اوسې چې هلته د هر ځای خلک شتون ولري، مختلف خلک تل شتون ولري، د خلکو سره د اړیکو د پراخوالي لپاره تاسې باید ټولنیز فعالیتونو کې ګډون وکړي، د مختلفو خلکو سره ناسته ولاړه وکړي. چې مثلا کچیر په سپورټي یو پروګرام کې یا په یو سپورټي فعالیت کې تاسې برخه اخلي، دلته تاسې د مختلفو کسانو سره مخامخ کیږي، د مختلفو خلکو سره مخامخ کیږي، چې ممکن دلته داسې یو ملګری، داسې یو دوست، داسې یو کس تاسې پیدا کړي چې هغه ستاسې د باور وړ کس سي، او تاسې وکولای سي پر هغه باندې باور وکړي. نو هڅه وکړي چې په ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړي تر څو یو شدم لتر سیستم جوړ کړي، چې همدغه ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون کول تاسو ته د نوو اړیکو د جوړولو فرصت درکوي، چې تاسې نوې اړیکې د نوو خلکو سره جوړ کړي. او د مسلکي مرسته غوښتل په دې طریقه سره تاسو کولای سي چې د ملاتړ سیستم جوړ کړئ. ځینې وختونه یوازې ستاسو د کورنۍ غړي یا ستاسو دوستان ستاسو لپاره کافي نه دي. په دغه حالت کې تاسو کولای سئ چې یو رواني مشاور سره یا هم د داسې نور کسان سره تاسو مشوره وکړئ تر څو ستاسو د ملاتړ سیستم پراخ شي، تاسو ته هم مسلکي مرسته ستاسو سره مسلکي مرسته وکړي، او ستاسو د ملاتړ سیستم نور هم پراخ شي. او هڅه وکړئ چې د ملاتړ غوښتنه وکړي. زیاتره خلک د خپل احساساتو یا د خپل ستونزو په هکله، د خپل افکارو په هکله د خبرو کولو څخه بیریږي، یعنی نه غواړي، دې ته زړه نشه کوي چې دوی د خپل احساساتو په هکله یا د خپل ستونزو په هکله دوی خبرې وکړي. مګر د خپل ستونزو د حل لپاره باید تاسو د مرستې غوښتنه وکړئ. تاسو باید د خپل ستونزو په هکله، د خپل احساساتو په هکله خبرې وکړئ، چې دا ستاسو د قوت نشه ده. دا چې تاسو خپل احساسات او خپل ستونزو د نورو سره شریکوي، دا ستاسو د قوت نشه ده، ستاسو د کمزورتیا نشه نه ده چې تاسو زړه نور ته شکوي یا ورڅخه بیریږي. نو هڅه وکړئ چې د خلکو څخه مرسته وغواړئ یا هم د ملاتړ غوښتنه وکړئ. د دې ترڅنګ تاسو هم هڅه وکړئ چې د نورو سره مرسته وکړئ. یوازې د ملاتړ سیستم جوړول یوازې دا معنی نه لري چې نور خلک د ستاسو سره مرسته وکړي یا نور خلک د ستاسو د باور وړ کسان وسی. تاسو هم هڅه وکړئ چې د نورو کسانو ملاتړ وسی. تاسو هم هڅه وکړئ د نورو سره مرسته وکړئ، د نورو کسانو د ملاتړ په سیستم کې تاسو شامل وسی، تاسو هم د باور وړ کسان وسی. کله چې تاسو د نورو خلکو سره د مرستې، د هغو سره د کومک، د هغو سره د ملاتړ نیت ولري، هغوی به هم تاسو ته په پوره ډول ستاسو سره مرسته کوي او په پوره ډول به ستاسو ملاتړ کوي. نو دا هغه ځینې لارې چارې دي چې تاسو کولای سئ په دې طریقه سره د ملاتړ سیستم جوړ کړئ. راځو د ملاتړ سیستم برخې ته. دا چې د ملاتړ سیستم کومې برخې لري، اول شخصي ملاتړ یو برخه ده. شخصي ملاتړ کې څوک شامل دي؟ په شخصي ملاتړ کې کېدای شي ستاسو د کورنۍ غړي شامل اوسي، کېدای شي ستاسو دوستان شامل اوسي، یا هم ستاسو شخصي رهنما یا لارښوونکي. کورنۍ هغه د ژوند په سختو حالاتو کې ستاسو لپاره تر ټولو قوي سرچینه ده، ستاسو د احساساتي ملاتړ لپاره. تر څو په لومړي قدم کې دغه د کورنۍ غړي ستاسو سره په سختو حالاتو کې همکاري وکړي او ستاسو ملاتړ وکړي. یعنې د احساساتي ملاتړ تر ټولو قوي او تر ټولو نږدې سرچینه همدغه کورنۍ ده، چې دا د ملاتړ سیستم یو برخه کېدای سي. تر دې ترڅنګ کېدای سي ستاسو دوستان هم ستاسو د ملاتړ په سیستم کې شامل اوسي، یعنی شخصي ملاتړ مو اوسي، د هغو دوستانو سره تاسو اړیکه وساتي چې هغه تاسو په شډ ډول سره درکوي، ستاسو احساساتو ته اهمیت درکوي، ستاسو افکار، ستاسو ستونزې او ستاسو احساسات هغه لپاره د اهمیت وړ اوسي. د داسې کسانو سره هڅه وکړئ چې تاسو اړیکه ونیسئ، او هغه کسان چې تاسو ته الهام درکوي او په ژوند کې تاسو ته د پرمختګ مشوره درکوي، هغه ستاسو شخصي لارښوونکي دي، چې دا هم ستاسو په شخصي ملاتړ کې شامل دي. د ملاتړ سیستم بل برخه هم ټولنیز ملاتړ دي. مثلا د ملګرو ډلې دي، داسې ټولنې چې هغه د یو ډول یا د ورته تجربو د شریکولو لپاره جوړ شوی. مثلا د ملاتړ ډلې یا سپورت ګروپ، د ټولنې غړي، مثلا هغه کې داسې دینی مشاوران اوسي یا هم محلي خلک اوسي، چې محلي خلکو یا هم د دینی مشرانو سره اړیکه کولای سي چې ستاسو د ملاتړ لپاره یو لوی سرچینه اوسي. دا به د ملاتړ د سیستم یو بله برخه ده، یعنی ټولنیز ملاتړ دي. بله برخه هم کې داسې حرفوي ملاتړ اوسي، چې په دې کې روانشناس، روانپو یا هم مشاور شامل دي. په دې کې چې تاسو د رواني روغتیا د متخصصینو مشرانو سره خپل ستونزې شریکوي یا د هغو څخه مشوره اخلي، یا هم د روزنې ډلې یا ځینې ورکشاپونه دي. داسې ورکشاپونه چې هغوی ستاسو د احساساتي مهارتونو په هکله تاسو ته زده کړه درکوي، یا ځینې داسې ورکشاپونه دي چې هغه د ذهني روغتیا یا د رواني روغتیا په هکله دایریږي. تاسې هڅه وکړئ چې د دغه رقم ورکشاپونو څخه، د داسې ډلو څخه تاسې ملاتړ ترلاسه کړئ. بل هم روحاني ملاتړ دی، کیدای سي ستاسې د ملاتړ په سیستم کې روحاني ملاتړ شامل اوسي، مثلا دینی ارزښتونه او عبادت. د روحاني اړیکو پیاوړتیا به کولای سي چې د فشار هغه کچ ستاسې په وجود کې راکم کړي، یا ستاسې په ذهن کې راکم کړي. تاسې کولای سي چې عبادت، خپل عبادت زیات کړي، یا ځینې دینی ارزښتونه ته مخه کړي، چې دا هم یو ډول ملاتړ دی چې ستاسې ذهني فشار او ستاسې ذهني نرمتیا راکموي. تر څنګ ذهني آرامي هم یو بل ملاتړ دی چې دعا یا هم د آرامي تخنیکونو په مرسته تاسو کولای شئ چې خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ او ذهني آرامتیا ته ورسیږئ. نو دا هغه د ملاتړ د سیستم ځینی برخې وي. د ملاتړ سیستم اوږدمهاله ګټې هم همدا دي چې تاسو کولای شئ خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ، ذهني فشار کچه مراکمه کړئ، مثبتې اړیکې جوړ کړئ، او پر خپل ځان باندې باور زیات کړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس تر راتلونکي درس مو په لیو مهربانه رب سپارم. شه وخت ولري، شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را پسپڅري نما سلامونه کې هیلې مې هیله د چیرو حاضر به است وخت به مهم ترتی مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته شرح خلاص تایم د نن ورځې لوسته، هیله د چینن ورځ هم د لوستر اخرنی شی بر سره مل وسی او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د ستونزمنو احساسات سره مقابله ده. دا چې د سختو او ستونزمنو احساسات سره تر ول مقابله کولای سو، او د داسې احساسات سره مقابله کول زموږ لپاره کومه ګټه لري، نن به په همدغه لوست کې باندې پوهیږو. د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کول زموږ لپاره پرواني او عاطفي روغتیا کې زموږ سره مرسته کوي، او دغه ستونزمن احساسات یا دا ستونزمن یا سخت احساسات لکه غم، غوسه، یوازیتوب، نا امیدي یا ناهیلي، اندیشنه، ویره، دا د ژوند په ژوند کې د هر چا لپاره طبیعي دي. یعنی موږ ټول انسانان د دغه ډول سختو حالاتو سره مخامخ کیږو، او دغه ډول ستونزمن احساسات یا د سخت احساسات موږ په خپل ژوند کې تجربه کوو، او دا د هر چا لپاره یعنی یو طبیعي احساس دی چې انسان ورسره مخامخ کیږي. مګر که چیرې دغه احساسات په سم ډول مدیریت نسی یا په سم ډول سره کنټرول نسی، دا بیا زموږ رواني یا ذهني روغتیا ته زیان رسوي. نه یوازې دا چې بیا زموږ رواني روغتیا ته زیان رسوي، تر څنګ زموږ په اړیکو، زموږ پر تصمیم نیولو، زموږ پر ورځني ژوند باندې هم اغیز لري، او زموږ ورځني ژوند هم د ستونزو سره مخامخ کوي. یعنی که څه هم دا یو طبیعي احساس دی، خو باید په سم ډول سره په سالم شکل سره هغه مدیریت او کنټرول سي، تر څو نه زموږ رواني روغتیا ته زیان ورسوي، نه هم زموږ ټولنیزو اړیکو ته، تصمیم نیولو ته، یا هم ورځنی ژوند ته کومه ستونزه رامنځته نه کی. نو دلته د ستونزمنو احساساتو د پیژندلو، د هغو د مدیریت، د هغو سره د مقابلې ځینې لارې چارې تاسو ته وړاندې کوو. اول دا چې تاسو د ستونزمن احساسات وپیژنی او هغه ومنی. یعنی لومړنی ګام د دې لپاره چې تاسو وکولای سي د سختو احساساتو سره مقابله وکړي یا پر هغه باندې برلاسه اوسئ، یا هغه په سم ډول سره مدیریت کړئ، لومړی ګام دا دی چې تاسو دغه احساسات وپیژنی او هغه ومنی. چې دا کار به تاسو سره د مرسته کوي، تر څو د خپل احساساتو په حق لساس په هوای نور هم زیات سي، هغه احساسات په شډول سره درکي، او د هغه په درک کې تاسو پرمختګ وکړي یا په شو شکل سره هغه درک ومنی. نو لومړی ګام همدا دی چې تاسو خپل احساسات وپیژنی، خپل احساسات ومنی. د خپل احساساتو پیژندنه، د پیژندنې لپاره تاسو هڅه وکړئ چې خپل دغه احساساتو د پیژندنې لپاره ځان ته وخت ورکړئ. تاسو کوشش وکړئ چې خپل احساسات په مشخص ډول سره، په څرګند ډول سره تعریف کړئ، په څرګند ډول سره روښانه کړئ. مثلا تاسو په څه ډول حالت کې اوسئ، ویلای شئ چې کله چې تاسو د غم یا غوسې په حالت کې اوسئ، تاسو باید وایئ چې زه په اوس حال کې غوسه یم، یا زه نا امیده یم، یا زه ناهیلې یم. هر هغه احساس چې تاسو لري، هغه په مشخص، څرګند او واضح شکل سره تاسو هغه تعریف کړئ، په دې چې تاسو هغه شو پیژنئ. د دې پر ځای چې تاسو د خپل احساسات رد کړئ یا د هغه څخه وتښتي یا هغه صرف نظر کې د هغه پر ځای خپل دغه احساسات ومني چې و د احساس پتا تاسو کې ستا یعنی خپل دغه احساس صرف نظر کوي ما ورڅخه تښتي ما هڅه وکړي چې هغه ومني دا هم کولای شي چې خپل احساسات په کتابچه کې ولیکي چې دا کار کله چې تاسو د خپل احساسات لیکئ دا سره کومه کوي چې تاسو د خپل احساس په شډه ول سره وپیژنئ چې تاسو په اوس مهال کې یا د لیکلو پر مهال تاسو څه احساس لرئ او تاسو هغه احساس څه ډول دی چې دا هم د احساساتو په پیژندلو کې او هم د احساساتو په منلو کې تاسو سره مرسته کوي نو د احساساتو د پیژندلو لپاره تاسو خپل ځان ته وخت ورکړئ خپل احساسات ومنئ د هغه څخه متشتئ او یا هم هڅه وکړئ چې خپل دغه احساس چې تاسو لرئ هغه ولیکئ رځو د ستونزمنو احساساتو مدیریت لارې چارې ته کله چې تاسو خپل احساسات وپیژندل کچیر هغه احساسات منفي یا ستونزمن و څنګه هغه تاسو مدیریت کړئ تاسو خپل احساسات وپیژندل هغه مو ومنل اوس رځو مدیریت ته کنټرول دی دا چې څه ډول هغه مدیریت کولای شو یا کنټرول کولای شو د سختو یا ستونزمنو یا هم د منفي احساساتو د مدیریت یو لار ده چې تاسو د جوړې ساتم لین وکړئ کله چې تاسو په قهر کې یاست یا د غصې په حالت کې یاست یا ډیر نارامه یاست لومړنی ګام یو ډیر ساده تمرین دی د جوړې ساتم لین دی چې تاسو ژوره سا واخلی په یو آرام ځای کې کښېنی خپل سترګې پټې کړي څو ځلې دغه خپل دغه تمرین تاسو تکرار کړئ ژوره سا واخلی د څو دقیقو لپاره تاسو د تمرین تکرار کړئ چې دغه ژوره سا اخیستل ستاسو سره کومک کوي هغه ستاسو ذهني فشار راکم سي او ذهني آرامتیا ته تاسو ورسیږي یعنی لومړنی او ډیر اغیزناک یو ډیر ساده ګام چې تاسو پورته کولای شئ همدغه د ژورې سا تمرین دی د استوزمنو یا د سختو احساساتو د مدیریت لپاره تاسو کولای شئ چې مثبت فکر وکړئ د منفي افکارو په وړاندې تاسو مبارزه وکړئ منفي افکار سره وجنګیږئ هغه منفي افکار د ځانه د خپل ذهنه لیرې کړئ خپل ځان ته د یادونه وکړئ چې دغه ټول احساسات موقتي دي د مثبتې د منفي جملو پر ځای تاسو منفي جملې وکاروئ منفي افکار پر ځای تاسو مثبت افکار ته ځای ورکړئ مثلا ځینې مثبتې جملې تاسو وکاروئ تر څو ستاسو احساس ستاسو افکار مثبت سي مثلا تاسو کله چې د یو ستونزې سره مخامخ یاست د دې پر ځای چې تاسو وایئ چې دا ستونزه حلیږي نه یا دا یو ډېر ستونزمنه یا ډېر سخته ستونزه ده دغه پر ځای تاسو کولای شئ چې وایئ چې زه کولای شم دغه ستونزې یا دغه مشکل ته حل لاره پیدا کړم دا ډول مثبتې جملې وکاروئ خپل ځان ته په خپل مثبت افکار رامنځته کړئ چې دا کار هم ستاسو سره مرسته کوي تر څو هغه منفي یا ستونزمن احساسات تاسو کنټرول کړئ د میډیټیشن یا هم د ذهنیت ځینې فعالیتونه تر سره کوي تاسو هڅه وکړئ چې په اوسنی وخت باندې تمرکز وکړئ ستاسو فکر باید پر اوس باندې نه هغه څه چې هغه تیر سوي دي نه هم هغه څه چې تر اوسه پیښ سوي نه دي نو هڅه وکړئ په هغه څه باندې فکر وکړئ چې اوس همدا مهال ستاسو په شاوخوا کې هغه پیښیږي نه دا چې تاسو په تیرو ستونزو باندې یا هم د راتلونکو پایلو یا د راتلونکو نتایجو یا د راتلونکو موضوعاتو په هکله تاسو اندېښنه ولرئ یا فکر وکړئ نو هڅه وکړئ چې ستاسو ټول تمرکز یا ستاسو ټول فکر په اوسنی وخت باندې اوسي د دې تر څنګ تاسو د ځان لپاره ملاتړ سیستم جوړ کړئ د ملاتړ سیستم په هکله موږ ویلو تاسو د کورنۍ د ملګرو دوستانو یا هم د باور وړ کسانو سره دغه کسانو سره تاسو هڅه وکړئ چې خبرې وکړئ خپل هغه ستونزې ورسره شریکې کړئ د هغو ملاتړ د هغو مشوره ترلاسه کړئ چې دا هم ستاسو د احساساتو په مدیریت کې ستاسو سره مرسته کوي ځینې فزیکي فعالیتونه سرته ورسوي مثلا کولای شئ چې په طبیعت کې تاسو وګرځي خپل کپکور کې او باغچه لري لارسي په باغچه کې د څو دقیقو لپاره وګرځي یا د څو دقیقو لپاره هم داسې ګلان او درختو د طبیعت ته تاسو د طبيعي شنه ته تاسو څو ثانی وګوري څو دقیقو وګوري آرام فکر وکړي او منظم ورزش وکړي چې دا هم ستاسو د احساساتو د مدیریت لپاره ډیر ګټور دي کچیرې د غستاس احساسات تر حد زیات شدید وي یعنی ډیر په بد حالت کې تاسو واسه تاسو نه سوي کولای چې هغه مدیریت کړئ یا هم هغه کنټرول کړئ نو کچیرې د احساسات تر دې حد شدید سوي چې بیا ستاسو ورځنی چارې یا ستاسو ورځنی ژوند د ستونزې سره مخامخ کی نو په دې وخت کې تاسو هڅه کوشش وکړئ چې د یو رواني مشاور سره یا هم متخصص سره تاسو اړیکه ونیسئ نو دا هغه ځینې لارې چارې وي چې تاسو کولای شئ د دې څخه په ګټه اخیستنې خپل منفي احساسات یا ستونزمن احساسات تاسو مدیریت یا کنټرول کړئ راځو د ستونزمنو احساساتو سره د موثر مقابلې ګټې ته. دا چې تاسو په موثر ډول سره، په مفید ډول سره د خپل احساساتو سره مقابله وکړه، خپل احساسات مو کنټرول کړه، دا د احساساتو کنټرول یا دغه فعالیتونو سره ترسوال یا دغه لارې چارې چې مخکې موږ یادونه ځینې وکړه، دغه لارې چارو عملي کول ستاسو سره څه ګټه لري او ستاسو سره څه مرسته کوي. اول دا چې تاسو یو ښه ذهني روغتیا ترسوي. که چیرې تاسو ستونزمن احساسات درلوده، مطلب دا چې منفي احساسات مو درلوده، تاسو افسرده واست، تاسو ذهني فشار ډیر زیات وو، ذهني نارامتیا مو زیاته وه، یا هم اندېښنه، ویره یا اضطراب او استرس مو درلوده، غم او غوسه مو درلوده، دغه که چیرې دغه احساسات تاسو مدیریت کړئ، دغه لارو چارو په دغه لارو چارو یا لارښوونو سره کوم لارې چارې چې مو همدا اوس یادونه ځینې وکړم، که چیرې تاسو دغه عملي کوئ او همدغه منفي احساسات تاسو مدیریت کوئ، دا بیا ستاسو سره مرسته کوي تر څو هغه د فشار کچه، هغه د سټرس کچه، یا هغه د ویرې او د اندېښنې کچه راکمه سي. یعنې تاسو ته ذهني ارامتیا درکوي. تر څنګ یې کله چې ستاسو احساسات په سم ډول سره مدیریت سو، او کله چې د احساسات په سم مدیریت باندې تاسو پوه سواس او په ښه طریقه سره، په مؤثره طریقه سره تاسو دغه احساسات مدیریت کړه، نو ستاسو کله چې د ذهني ارامتیا ته تاسو ورسېدل، ستاسو فشار او ذهني نارامتیا کم سوله، نو دلته تاسو کولای شئ چې ښه فکر وکړئ او ښه تصمیم ونیسئ. نو ځکه غوره تصمیم نیونه یو بل ګټه ده چې دغه احساساتو د مدیریت څخه تاسو کولای شئ یو ښه تصمیم ونیسئ او په منطقي ډول سره تصمیم ونیسئ. د دې ترڅنګ ځان پرمختګ یو بل ګټه ده، د دغه ستونزمنو یا سخت احساساتو سره مقابله کول په تاسو کې د ځان پوهاوی، د اړیکو د شکولو، یا هم د زغم د زیاتولو لپاره ستاسو سره مرسته کوي. تاسو کولای شئ چې کله چې مو د خپل احساسات مدیریت کړه، د تاسو دا درس د کوي چې څنګه زغم ولري، څنګه حوصله ولري، څنګه صبر او حوصله تاسو وکي. نو دلته د زغم زیاتول، د اړیکو شکول او د ځان پوهاوی دا هم یو بل ګټه ده چې تاسو ته د ستونزمنو احساساتو د مؤثر مقابلې په ترڅ کې تاسو ته رسیږي. او د دغه احساساتو د مدیریت یا د دغه احساساتو په سم ډول کنټرول سره ستاسو رضایت به د ژوند په هره برخه کې به زیات سي، د ژوند په ټولو برخه کې به ستاسو د رضایت کچه لوړه سي، تاسو به د ژوند څخه راضي اوسئ. ځکه کله چې یو انسان ذهنن آرام اوسي، ذهني ارامتیا ولري، فشار او افسردګي او سټرس کم اوسي، نو دلته د هغه رضایت د ژوند په وړاندې، د ژوند د حالاتو په وړاندې د هغه رضایت زیاتیږي. نو د ذهني روغتیا شوالي، غوره تصمیم نیول، ځان پرمختګ، د ځان پیژندل، د اړیکو شکول، د ژوند د کیفیت لوړول، دا هغه ځینې ګټې دي چې تاسو ته د احساساتو د مدیریت د احساساتو د مدیریت په ترڅ کې تاسو ته دغه ګټې درسیږي. که چیرې یو زده کوونکی په نظر کې ونیسو چې هغه د کانکور په امتحان کې د ناکام شوی دی، د راځي خپل دغه احساسات چې د ناکامۍ څخه وروسته د کوم احساس چې درلودې، دغه احساسات په یو کتابچه کې لیکي. وروسته دی هڅه کوي چې خپل دغه احساساتو خپل دغه ناکامۍ اصلي لاملونه پیدا کړي. کله چې د خپل دغه لاملونه پیدا کړه، خپل نیمګړتیاوې، خپل تیروتنې په ګوته کړلې، نو د دغه پروسې په مرسته به دی کولای شي چې خپل راتلونکي هدفونه سم وټاکي، دغه د پلان د هغه د پاره پلان جوړ کړي او په سم ډول سره مخته ولاړ شي. نو دلته دا د یو ګټه دا و چې د خپل احساسات وپیژندل، خپل احساسات چې کله د ولیکل هغه وپیژندل، د هغه د اصلاح لپاره یا د هغه د مخنیوي لپاره د هڅه وکړلې، کوشش وکړي او ځینې اهداف یې وټاکل، دغه د پاره پلان جوړ کړي، په دې سره به دی وکولای شي چې په دغه ازموینه کې بیا ځلې کامیاب شي. نو د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کول، د هغه مدیریت کول، دا یو ډیر مهم مهارت دی چې موږ ټول باید ولرو تر څو وکولای شو منفي احساسات مو، سخت احساسات مو په ښه ډول سره مدیریت کړو. دا د ژوند د هر انسان لپاره په ژوند کې اړتیا ده چې ټول باید دغه مهارت ولري. او دغه پروسه نه یوازې دا چې زموږ ذهني روغتیا ښه کوي یا موږ ذهني روغتیا ته رسوي، تر څنګ یې زموږ اړیکې، زموږ د ژوند څخه زموږ رضایت هم نور هم راځي، چې په دغه مهارتونو پانګونه د اوږدمهاله بریالیتوب لپاره یو ډیر ښه تصمیم دی، یو غوره پرېکړه ده. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې لوست کې، موږ او تاسو دا وویل چې څنګه د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کولای سو، څنګه دغه ستونزمن احساسات پیژندلای سو، څنګه هغه مدیریت کولای سو، هغه کنټرولولای سو. د کنټرول کولو څخه وروسته یا کله چې کنټرول سو دا به زموږ لپاره څه ګټې ولري. نو په دې هیله چې تر دې وروستنی شي بو تاسو سره مل اوسېدلی اوسي او د دې موضوعاتو څخه به مو ګټه اخیستې وي، ټول هغه لارښوونې چې دلته موږ ورڅخه یادونه وکړه هڅه وکړي چې عملي کړي په داسې حالاتو کې. نو د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس مو په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420231.
جانا نا زندگی تیرو سمرا بی منی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو جانان په غم دې په نه کړو داس دې ورکړو چې دې ځان په غم دې په نه کړو دزمه کې غما د اسمان په غم دې په نه کړو اوس دې رنري د مکان زندگی دې نو ستان بغیر خوگا جانا نا زندگی تیروں